نن شپې په خبرونو کې د امریکا او افغانستان سوداګریزي اړیکې د طالبانو په وکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی. پلاوی د طالبانو او د خوش سکتور د استاد سره کتلی دي. هند کې د جیشل غونډه د امریکا ولسمشر کوربه هیواد ته روان شوی چې د اوکراین پر جګړې او نړیوالو مالی اصلاحاتو خبرې وکړي. د روسیې او چین ولسمشرانو غونډې ته د تلونه ډډه کړې ده. او اروپا ته د خلکو زیاتېدونکی مهاجرات د سږکال په لومړیو 15 میاشتو کې اروپایي هیوادونو د پناه څخه باندې 500,000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي.
السلام علیکم، ماخام مو په خیر. نن چهارشنبه د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیبیم. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکایي سوداګرو یو پلاوی کابل ته تللی دی. دغه پلاوی مشري چې د سوداګرۍ د افغان امریکایي خونی مشر جیفری ګریګو کوي، نن په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د سولې لراتګ او د فساد په کمېدو خوشاله دي. یو شمېر کارپوهان د امریکایي سوداګرو د دې پلاوی سفر ګټور بولي.
ظاهراً لڅ باندې دوه کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکایي سوداګرو یو پلاوی په کابل کې دی او پر طالب چارواکو سربیره د خصوصي سکتور لاستازو سره په لیدونه بوخت دی. د سوداګرۍ د افغان امریکایي خونی مشر جیفری ګریکو د چهارشنبه په ورځ د کابل په سیرینا هوټل کې د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په کانفرنس کې وویل د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او لدی چې په افغانستان کې سول راغلي خوشاله دی.
What we saw and heard this week هغه څه چې موږ دا اونۍ ولیدل او واوریدل دا دی چې د امارات حکومت د افغانستان لپاره د مارکیټ پر اساس اقتصادي سیستم ته چمتو دی. زه ویل شم چې تیر حکومت هاته نه پوهید چې د مارکیټ پر اساس اقتصادي سیستم څه شې دی. بنا ان موږ سوداګر غواړو چې د پانګو له راوړلو څخه په هغه صورت کې ملاتړ وکړو چې امنیت تامین وي او اوس مهال په ډېرې مواردو کې داسې ده. خو موږ په هیواد کې د پراخ بیخ بنسټ یا زیربناو په برخه کې پانګونو ته اړتیا لرو.
د امریکایي سوداګرو دغه پلاوی سره چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ هم موجود دی، د سفر زمینه د متحده عربي اماراتو لخوا برابر شوې ده. ښاغلی ګریکو وویل هغوی به امریکا ته له ستنېدو وروسته د یاد هیواد کانګرس ته په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي په اړه معلومات ورکړي او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په اړه به هڅه وکړي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر هم د نن ورځې په کانفرنس کې وویل چې اسلامي امارات کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوي برابروي.
او په افغانستان کې پانګونې ته د دوی له لیوالتیا مننه کوم او ډاډ ورکوم چې د افغانستان اسلامي امارات د اقتصادي او سوداګریزي ودې لپاره بهرنۍ او کورنۍ پانګوالو او سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوي برابروي او بشپړ ملاتړ کوو ان شاء الله.
د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي افغانستان ته د امریکایي سوداګرو دغه پلاوی سفر ګټور بولي.
د متحده ایالاتو د اقتصادي پلاوی سفر افغانستان ته دا د اقتصادي لحاظ هم افغانستان لپاره ښه خبر دی. کولی شي چې د بهرنیو یا خارجي سرمایه ګذاري زمینه افغانستان کې مساعده کړي او د همدغه اقتصادي رابطو له طریقه کیدای شي چې د افغانستان سیاسي رابطه هم د نړۍ سره ښه شي.
د امریکایي تجارانو دغه هیئت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت د ښوالي خبره کوي چې نړیوال بانک هم څو ورځې وړاندې د افغانستان د اقتصادي حالت په اړه په تازه راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د روان مالي کال په لومړیو 15 میاشتو کې 6.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د عوایدو په راټولېدو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی راغلی. خو د ځینو پرمختګونو سره سره طالبانو د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته پر افغان میرمنو او انجونو نه یوازې د تعلیم بلکې د کار کولو په برخه کې هم سخت قیودات وضع کړي او اکثریت میرمنې په دولتي او نا دولتي اداراتو کې له کار کولو منع کړي دي. د طالبانو حکومت په وروستي اقدام کې په ټول افغانستان کې د میرمنو سنګارتونونه هم وتړل چې له امله ګڼ شمېر میرمنې له عوایدو بې برخې شوې. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
په سیمه کې د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې کړي چې لکابلې دروازه تړل شوې ده. د دې موضوع په اړه په سیمه کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه معلومات اخلم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. ناصر صاحب، تاسو سره جزئیات څه دي؟ دغه پیښه څنګه رامنځته شوه او تلفات څومره دي؟
ډېره مننه. تر اوسه پورې نه هم د تلفاتو په هکله پاکستاني چارواکو او نه هم طالب چارواکو څه ویلي دي او نه هم په ورته وخت کې د دې دلیل وویلی دی چې ولې دغه برید وسو د دواړو لوریو ولې ډزې وسوې. خو دواړو لوریو ته ځایي سرچینې او ان د طالب چارواکو د کورنیو چارو وزارت لوري هم یو بیان راغلی دی چې هغه وایي دغه برید وسو دواړه غاړې یو بل تورنوي چې لومړی ډزې مقابل لوري وسوې. خو تر اوسه پورې د پاکستان لوري کوم بیان نه دی راغلی، یوازې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لوري بیان راغلی. هغه وایي چې دوی هڅه کوي د طالبانو حکومت او همدارنګه د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو دغه شخړه بند شي. ځایي هلته عیني شاهدان وایي چې غرمه مهال شاوخوا یوه بجه د پښتونخوا په وخت ډزې واورېدل شوې چې تر هغه سمدستي وروسته دغه د تورخم دروازه هم بنده شوه او دواړو لوریو ته چارواکو هلته چې کوم کسان وو ولسي خلک وو هغه له هماغه ځایه لرې کړه چې وایي تر څه وخته پورې د ډزو دغه د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کېدې او تر هغه وروسته بیا دروازه دواړو لوریو ته بنده شوه. وروستۍ رپورټونه داسې وایي چې لا هم دروازه تړل شوې وه او تر اوسه پورې که څه هم بیا د ډزو غږونه نه دي اورېدل شوي تر څو ساعت مخکې او دروازه لا هم بنده ده. تر څه کومه وخت ځای پورې چې د تلفاتو په هکله تاسو پوښتنه وکړه، تر اوسه پورې هېڅ یوې غاړې د تلفاتو په هکله څه نه دي ویلي چې څوک په دې کې ټپیان شوي هم دي او که نه، کومې غاړې ته تلفات شته او که نه.
د مشال راډیو په ریپورت کې راغلی دي چې یو پاکستانی سرتېری په دې پیښه کې ټپي شوی دی او څلور طالبان په دې نښته کې وژل شوي دي او کومې منبع چې دا خبره هم کړې ده خپل هویت افشا کړی نه دی. په هر صورت راځو بلې پوښتنې ته او بلې مسئلې ته. پېښور کې د افغان زده کوونکو ښوونځي هم بیرته پیل شوي دي. پاکستان کې موږ څومره افغان زده کوونکي لرو او د تعلیمي کال په پیل کې زده کوونکي څه غواړي؟
لکه د افغانستان په ډیرایو تودو سیمو کې دلته په پښتونخوا کې هم نن لومړی ورځ وه د کال د مکتوبونو د ښوونځیو او همدغه سی په پېښور کې هم ټول ښوونځي نن لومړی ورځ وه. دلته د افغان زده کوونکو تر ډیره پورې د کتابونو د نشتون ستونزه یادوي او له دې سره چې دلته د نجونو زده کړې هم روانې دي، فعال دي او په پېښور کې د طالبانو حکومت چې دا وخت د هغوی ډیپلوماټان په پېښور په کونسلګرۍ کې دي، هغوی وایي چې تر سل زیات ښوونځي هم د نارینهوو د هلکانو لپاره او هم د نجونو لپاره شته چې نن یې لومړۍ ورځ وه. او په همدې ترڅ کې د پېښور په خوشحال خان علي لیسه کې یوه غونډه هم شوې وه چې موږ یې دغه ریپورټ پرې تیار کړی دی.
په دغه سلام زده کوونکي د غونډې د مشر میلمه هر کله کوي. په پښتونخوا کې میشته د افغان کډوالو د یو شمیر نورو ښوونځیو په څیر دلته هم د ښوونځي د زنګ غونډه کیږي. ګڼ شمیر تنکي زلمیان د خپل هیواد د خدمت په هوډ راغلي دي.
نن دا زمونږ د سکول اولنی ورځ د خوشحال خان لیسې کې سبق وایو او موږ غواړو چې بره لاړ شو، زمونږ هیواد جوړ شي، هلته د خلکو خدمت وکړو، زمونږ ملک ترقي وکړي، مخکې لاړ شي، موږ یو څه جوړ شي، تعلیم وکړو، موږ یو څه جوړ شي، ډاکټر شو، یو څه موږ جوړ شي، د خلکو خدمت وکړو، زمونږ هیواد مخکې لاړ شي. زه غواړم چې آینده کې استاد ځان جوړ کړم او خپل افغانستان لپاره شاګردانو ته سبق وښیم او هغوی ټولو دنیا کې خلکو ته سبق وښیي.
د خوشحال خان عالی لیسې استادان وایي د افغانستان له اوسنیو واکمنو هیله کوي چې د وطن د نجونو او هلکانو دواړو لپاره دي د زده کړو زمینې برابرې کړي، ځکه چې د دوی په خبره علم پر نر او ښځه دواړو فرض دی.
نو خزه خود ټولنې نیمه پای کړل، نیمه ټولنه د خزونه بلکې د خزه تعداد زیات هم لري شړونه. نو تعلیم یافته مور په همور هغه خپل بچی داسې روزل شي چې هغه به تعلیم مور نشي روزلې، بنا ان د دین حکم دی او اسلام حکم دی چې باید خزه نر تعلیم وکړي، دوی باندې علم فرض دی. د چارواکو نه د اوسنیو چارواکو نه چې زمونږ په دعاګانو باندې زمونږ په قربانیو زمونږ په هڅو هان باندې راغلی دی او د ملت قرباني ورکړی ده. د دې ارمان دپاره چې د ملت د دې زخمونو دپاره مرهم پټی شي بنا ان د دوی نه دا هیله ده خواهش دی د خواست دی ورته چې د تعلیمي ادارې د ښځو او نارینه په مخ باندې خلاصي کی تقویه کی او ملاتړ یې.
په پېښور کې د شوونځي زنګ دی غونډه کې طالب ډیپلوماټانو هم ګډون درلود او په خپل وار سره دوی هم تعلیم پر هر نر او ښځه فرض وباله.
موږ به دا شو مشال به دا بچان چې دي دا نارینه به شو روزو د خیر سره او دا هغه د فار به ان شاء الله په آینده کې تاسو یو دا پښتنه خو یو نه د تکرار سره چې وسې باج زما څخه کې اجازه جواب درکوم کنه بار بار ما اوریدل نه کنه. عموماً کہ اسلام پسند باندھ روا اخلو اسلام دواڑ تھا تعلیم ورکی کھانا داس علم سا چاہ پر نر باندھے ہم فرض دی اور پرشد باندھے ہم فرض دی کھانا دجے دفار ان شاء اللہ تعالیٰ البتہ یہ شی کہ منفی پینٹ پکشی کی بھی دہاغ دفارہ وہ کوشش کی گئی کھانا چاہم مخلوط نظام دی مخلوط نظام دغ اختلاط ختمی جو باخیرہ ودی خواہ تھا ہر قسم علم شدی آغا بدوئی تو ورکول کی ان شاء اللہ تعالیٰ لار بھی جدلا کی مکاتب بھی جدا کیجیے ٹرانسپورٹ بھی جدا کیجیے کہنا اسلام اور مسلمانان عمارت اسلامی دے ترجمن دے ان شاء اللہ تعالیٰ.
په پېښور کې د افغانستان قونسلګری چارواکي وایي په پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي سوي تر سلو زیات شوونځي فعال دي چې پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي. په دغو ټولو شوونیزو ادارو کې د افغانستان د تودو سیمو په څیر نن د کال لومړۍ ورځ وه. خدای نور ناصر، امریکا غږ، پېښور.
مرتضا دړخونه بیلابیل دریزونه
د کم وخت په افغانستان کې دوی د فعالیت جواز لري، څومره تخنیکی وسایل او د استخراج ماهر مامورین او کارګر لري، یا مثلا څومره بودیجه لري او نړیواله کاری تجربه. مهرباني
د سپیناوي تور مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دغه غلط معادن خارجانو ته ځکه ما ورکوي افغان باید ورسره وي. دا په ورین تندې امارت اسلامي و مانا مو غواړو چې دغه کبانو د نیولو چل زده کړو.
نو د دې په اساس باید دا داوطلبي وشي او دا قراردادونه چې هر وخت هر چا ته ورکول کېږي اول دې دا قرارداد نشر شي. دوام غټترین مشکل په دې کې زه دا وینم چې دا څونه کمپنیانو چې کم زیاده تبعیت کړی هم داخلي هم خارجي د دې نوم مخکې چا داسې نه دی اورېدلی نه چې په انټرنیټ کې څه وګوري څوک یې نه څه پیدا کولای چې دی کم کم مادنو باندې یا ترکیانو کار کړی دی یا دا انګلیسانو کار کړی دی.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
بیا هم خراغلاست د سپتمبر په دمه نیټه په لندن کې د ملي محور په کوربتوب د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شوی. په دې کانفرنس کې ګڼ شمېر افغان کارپوهانو، اکاډمیکو څیرو او ټولنیزو شخصیتونو برخه اخیستې وه. د دې کانفرنس د اجنډا او دا چې په دې کانفرنس کې څه ویل شوي دي په دې اړه د ملي محور د مشر ډاکټر خوشحال روحي سره خبرې کوم چې له لندن نه په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. روحي صاحب سلامونه، جوړ په خیر. په دغه تیرو دوو کلونو کې موږ ستاسو د غونډو په څیر لسګونه غونډې لیدلې دي. ما سره هم دا اوس ستاسو د غونډې اعلامیه شته او هڅه کوم چې په دې کې داسې یو څه پیدا کړم چې له تیرو غونډو سره توپیر ولري. ممکن تاسو موږ سره مرسته وکړئ په دې برخه کې. زه خود اوس یو شی نه وینم چې متفاوته وي او تاسو هم په دې اعلامیه کې لیکلي دي چې په څو غونډو او مجلسونو باندې د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. خلک عملی اقدام ته انتظار دی، عملاً تاسو کولای شئ؟
ډیر زیات مننه. لومړی خو تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دقیقا داسې ده چې د افغانستان غمیزه واقعا ډیره پیچلې ده. دا ډیرې اوږدې ریښې لري، 50 کاله پرله پسې جګړې، د نظامونو سقوط، پرله پسې یرغلونه، دا د افغانستان غمیزې ډېره زیاته پیچلې کړې ده او موږ باید دغه توقع ونه لرو. موږ تاسو ګورو چې د پرله پسې یرغلونو سره د نړۍ زبرځواکونو دلته مداخلې وکړلې، ګڼ شمېر هېوادونو دلته مداخلې وکړلې. نو او گاونډیان پر لپسې مداخله کوي نو دا توقع باید موجود نه وي چې مونږ به واځي یو کانفرنس کې یا یو څو کانفرنسونو کې به دا موضوع حل کوو. د عملی اقدام خبره تاسو کوي یو خو هغه مراجع دي چې هغوی عملی صلاحیت لري، واک لري، یو کله چې د کارپوهانو، د صاحب نظرانو، د مدني فعالینو، د سیاستوالو بحث راځي، نو د هغوی سره خو سولیز وسایل دي. سولیز وسایل په دې مفهوم چې دوی تحلیل کوي، دوی خبرې کوي. په دې کانفرنس کې مهم خبره دا ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې د یو ډیر منظم میکانیزم له مخې مونږ باید یو ملي ډیالوګ باید پیل کړو. د ملي ډیالوګ خبرې کیږي معمولا خو تر اوسه پورې د منظم اجنډا له مخې نه
زستاسو استدلال په دې برخه کې منم چې د مدني ټولنې فعالان، مخور او اکاډمیک شخصیتونه بل سبزار په لاس کې نه لري، بلکې مدني حرکتونه او کولای شي چې له خلکو سره کار وکړي. تاسو مثلا د تعلیم په برخه کې، د نجونو د تعلیم په برخه کې د خلکو د بسیج کول لپاره څه کړي دي؟ له بهر نه خوستون نه حل کیږي. امدا اوس د افغانستان نیمایي برخه له تعلیم څخه محروم ده، او په اعتراضونو کې چې وګورئ یوازې نجونې د سړکونو او واټونو ته راوځي، نور ټول شاته دي.
او د څه چې اول څه فکر کوم چې په اوسني عصر کې د بهر او د داخل بیلول هم ډېر به دقیق نه وي. امدا اوس موږ تاسو لمجازي لارې موږ تاسو مرکې کوو. امدا رقم سره د افغانستان سره موږ له امدي ټکنالوژي لارې وسیلو هر ورځ ته موږ غاډي کې لرو، تماسونه لرو. د نجونو د زده کړو مسله چې ده، دا زموږ لپاره هم ډېره یوه ملي مسله ده. شاید تاسو خبر وي په همدې برخه کې موږ د نجونو د زده کړو یو ملي کمپاین پیل کړی دی چې دا هم لمجازي لارو او هم په افغانستان کې دننه په دې برخه کې منظم کار کیږي. یو دغه حالت دی چې تاسو پوهیږئ چې هلته کله چې د اختناق او د استبداد حالت وي، هلته کله چې حتی ډېرې عادي غونډې هلته هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي، ډېر عادي حرکتونه هلته ځپل کیږي او ډېر ظالمانه ځپل کیږي. نو یوازنۍ لار همدغه ده چې هغه ځای کې چې موږ مسؤول غږ جګولی شو، له هغه ځای نه به غږ جګوو. اما دا په دې معنی نه ده چې هلته دننه په افغانستان کې دا اړیکې نشته او هلته په افغانستان کې خلکان نه کوي.
صحیح. په دې وروستیو ورځو کې کابل ته د دینی عالمانو او ملایانو راشدر شه ډیره شوې ده. د وای سي ځینې استازي کابل ته تللي وو. د سویل کیږي چې د لندن نه هم یو شمېر ملایانو کابل ته سفر کړی ده. آیا تاسو له دغو دینی عالمانو سره کتلي دي؟ خپلې اندېښنې مو ورسره شریکې کړې دي. دوی له کوم پیغام سره له لندن نه کابل ته تللي؟
دوی خو د دوی د اجنډانو موږ دقیق خبر نه یو، مونته موږ د دغه ډول حیاتونو او د دغه ډول سفرونو نه یوازې هرکلی کوو، بلکې موږ ټینګار کوو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ دینی مراجع باید په دغه برخه کې جدا خپل مکلفیت ترسره کړي، ځکه چې کوم بندیزونه چې د اسلام په نامه باندې هلته په افغانانو باندې او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې دغه بندیزونه تحمیل کیږي، دا له بده مرغه د اسلام په اړه یو ډېر ناسم تشویر او ډېر ناسم تفسیر وړاندې کوي. او دا حتم ویل شو چې دا یو ډول د اسلام لپاره د ننګ او داغ دی. نو په دغه حساب باندې اسلامي نړۍ مخالفت لري. یو خو افغانستان د اسلامي امت یو برخه ده، د هغوی مصیبتونو ته دوی باید توجه وکړي او دوی د بحران او مصیبت ته خلاص کړي، او په عین وخت کې د اسلام له اړخه دوی باید یو واضح
ډېره مننه کوم سر
پیغام وړاندې کړي.
ډېر زیاته مننه کوم د ملي محور مشر ډاکټر خوشحال روحي چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. تاسو ته ښه شپه او ښه مازیګر غواړم په لندن کې. بیا هم خره غلاس راځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اونۍ کې هند ته ځي چې د جیشل یا د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې په دې سرمشریزه کې د اقلیم پر بدلون، د پورونو د بیا تنظیم او د اوکراین د جګړې په اړه بحث وشي. په ورته وخت کې د امریکا حکومت د سیشن به پورات د دې سرمشریزه د پراخ په لمړیتوبونه په ډاګه کړی دی.
ولسمشر جو بایدن د سترو موخو سره هند ته ځي چې د جی شل په سرمشریزه کې برخه واخلي. سپینه مړی وای هله لري چې د شلو مخکفو بډایو او پرمختللو هیوادونو لړل سره په ګډه کار وکړي.
We hope this G20 summit
مون هله لري چې د جشل سرمشي دي زبوه کوي چې اقتصادي پلوه نړۍ پیاوړې هیوادونه هتاه پړي رو سخت حالاتو کې هم یو ځای کار کولای شي. پنوی دې کې زموږ تمرکز به د مخبرو د هیوادونو سره مرسته د امریکا د خلکو لپاره د اقلیم څخه تر ټکنالوژي پورې د مهمو لومړیتوبونو په برخه کې د پرمختګ او د جیشل فورم سره د ژمنتیا په اړه بحث وی تر څو اغیزناک ثابت شي.
د هند په پلازمینه نوی دلی کې غونډه به پر هغو مسلو باندې متمرکز وي چې ټول غړي هیوادونه تل پرې موافق نه دي. د بیلګې په توګه د اوکراین جګړه، اقلیمی بدلون، د څو اړخیزو بنسټونو د سمون لپاره فشار چې مخ پر ودې هیوادونو ته مالی مرستې چمتو کوي او هغه احتمالي پریکړه چې د سازمان ته د افریقایي اتحادیې 55 غړو هرکلی وکړي. شنون کې وایي په سرمشریزه کې د نړۍ د دوو مهمو مشرانو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ نشټون به د دې غونډې پر بهیر اغیز وکړي.
خو زه فکر کوم چې دا خبر دی چې پوتین پریکړه کړې چې د سرمشریزه کې ګډون ونه کړي، لکه څنګه چې هغه تیر کال د بالی په غونډه کې ګډون ونه کړ، او حتی دا ښکاري چې د چین ولسمشر شي جین پینګ هم ممکن څرګند نشي. دا به د نورو ټولو هیوادونو لپاره اقدام کول ډیر اسانه کړي.
کله چې په سرمشریزه کې د شي د نشټون په اړه وپوښتل شول، بایدن وویل
زه نه لیم خو زه غواړم هغه ووینم.
خوسپینه مړی د بایدن او شی د دغه لیدنې په اړه څه نه دی ویلي او شنون کې وایي چې دوی هله لري چې دیلی او بیجینګ به د چین د یوې نوې ځمکنۍ نقشې په اړه خپل اختلاف پای ته ورسوي چې هند ورسره شخړه لري.
په سیمه کې جیوپولیټیکل تاوتریخوالی یقینا د هند د جیشل سګنی سرمشریزې نه د مخه موجودو. دا حقیقت دی چې اوس ډیر شوی او په دې سرمشریزې کې په دې مسلې تمرکز به غوره نه وي. زما هیله او تمه به بیا دا وي چې د اقتصادي مسلو په اړه د دې سرمشریزې طرحه جوړ شي چې دوی وکولی شي سرحدي شخړې په جلا کټګوري کې واچوي.
د شلو بډایو هیوادونو دغه سرمشریزه د شنبه په ورځ د هند په پلازمینه نوی دلی کې پیلېږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
په نورو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو ناڅاپي سفر نن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین پلازمینه کیف ته تللی دی. د چارواکو په وینا دغه سفر موخه دا ده چې بلینکن د اوکراین درې میاشتنی دفاعي پلان وارزوي او د امریکا د دوامدارو مرستو ژمنه تکرار کړي. اوکراین ته په رسیدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وژل شویو اوکراینی سرتیرو په هدیره کې د ګلو ګېډې کې خودلې. بلینکن د خپل اوکراینی سیال دیمیترو کولیو دا سره کتلی او ټاکل شوی چې د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره هم وګوري. ساکال د ولسمشر بایدن پر ځای د هغه مرستیاله کاملا هاریس د سویل ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په سرمشریزه کې برخه اخیستي. د ولسمشر بایدن غیابت ځینې خواوی خوابدي کړي دي، خو میرمن هاریس ټینګار کړی چې د آسیا سویل ختیځ حوزه د امریکا لپاره مهمه ده او دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د آسیا سویل ختیځ برخه د امریکا او چین ترمنځ د سیالیو یو حیاتي ډګر ده، په خاص ډول کله چې د جنوبي چین د سمندر موضوع په منځ کې وي. د ساکال په لومړی او پنځو میاشتو کې اروپایي هیوادونو د پناغښتنې 1509000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړي. دا څنګهل کېږي چې د 2023 کال تر پایه به د غوښتنلیکونو رقم له 1 میلیون څخه هم اوچت شي. د اروپایي اتحادیې د پناغښتنې ادارې په وینا دا شمیرې د تیر کال په پرتله 35% زیاتوالی ښیي. په اروپا کې له سوریایانو وروسته ډېری پناغښتونکي افغانان دي.
د اروپای ټولنې د پناهغښتنې ادارې په یو راپور کې ویلي چې د سکال په لومړۍ او پنځو میاشتو کې 15,000 پناهغښتونکو خپل غښتنلیکونه اروپایي هیوادونو ته استولې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې سوریایانو، افغانانو، وینزویلایانو، ترکانو او کولمبیایانو اروپایي ټولنې ته زیات شمیر غښتنلیکونه استولې دي چې په مجموعي ډول د غښتنلیکونو 40% جوړوي.
ګڼو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو د وجې زیاتره افغانان او د افغانانو کورنۍ غواړي چې ځان اروپایي اتحادیې ته ورسوي، اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي او خپل ژوند پرمخ بوزي. همدغه سي په ترکیه کې داخل په ترکیه کې د افغانانو ستونزې بیخي ډېرې شوې دي. په سرحداتو کې ځوانانو سره غیر اخلاقي او غیر انساني کړنې رامنځته کیږي، همدغسې په سرحداتو کې ځوانان وژل کیږي، ځوانان وهل کیږي.
د دغه ادارې ارزونې ښایي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې بهیر کې زیاتوالی راغلی دی او د سوریایانو او افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د ټولو غوښتنلیکونو 24% جوړوي. د دې ادارې د راپور له مخې د روان کال تر نیمایي پورې 18,000 سوریایانو او 15,500 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د میشته کېدو لپاره غوښتنلیکونه دغو هیوادونو ته سپارلې دي. اکثرا دا شمېر افغانان مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. دغه افغانانو ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته د کډه کولو وروسته هڅه کړې چې په قانوني او غیر قانوني توګه ځانونه د اروپا تر څنګ امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ورسوي.
متاسفانه زموږ ډېر کادرونه د وطن، هغه کادرونه چې په مختلفو اداراتو کې کار کوي، هغه کادرونه چې په پانتونو استادان ول، نه یوازې دا چې دوی اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول ځي، په دې وروستیو کې د برازیل له لارې امریکا او کاناډا ته هم راځي، چې دغه لاره ډیره خطرناکه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR د وروستي راپور لمخې اوس مهال 9.2 میلیونه افغانان په نړۍ کې په اجباري ډول بیکوره شوي دي، چې دغه شمیره 15.6 میلیونه د پناه اخیستنې وضعیت ته ورته وضعیت سره مخ دي او 3.25 میلیونه په کور دننه بېځایه شوي افغانان دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
یو افغان یهودی چې 15 کاله مخکې له افغانستان څخه امریکا ته کډوال شوی وای په کابل کې له مسلمانو هیوادوالو سره خوږې خاطرې هېرې کړې نه دي او کله چې امنیتي وضعیت په هیواد کې ښه شي نو بیرته ستنیږي. د ظفر بامیانی د ریپورت ژباړه له غورځنګ څخه اورو.
د هغه اصلي نوم عارف شربت دی خو په امریکا کې ورته هری وایي. دا افغان یهودی چې اوس مهال د متحده ایالاتو اوسیدونکی دی او نږدې نیمه پیړۍ کېږي چې په دې هیواد کې ژوند کوي، خو کابل یعنی د هغه د زیږیدلو ځای هېر کړی نه دی او د بیرته ستنېدلو هیله یې په زړه کې ده. هری یو 70 کلن دی او د امریکا د نیویارک په ښار کې د قیمتي ډبرو په سوداګرۍ بوخت دی.
هر کس آرزو داره که به خانه خود پس برسه، هر کس مرد و زن، همگی ما. خب وطن، وطن است دیگه، وطن امو هوایش، میوه‌هایش، خوراکایش، مهمان‌نوازی افغانستان، انسانیتشان و محبتی که به مردم داشتن به دنیا نیست. ولی اگر که امکان داشته باشه من فردا میرم، سه تیکت میگیرم میرم فردا.
دغه افغان یهودی وایي چې افغانستان ته د هغه د ستنېدو یوازینی خنډ په دغه هیواد کې د قانون د حاکمیت او عدالت نشتوالی دی. هری وایي چې له افغانستان څخه شاوخوا 15 کاله مخکې وتلی دی خو د خپل هیواد خاطرې هیڅکله نه هیریږي.
شورنخود از شریخ از بسیار عالی بود، سه به اندازه بسیار خوشمزه بود، تمام از یاسب نچرل بود، طبیعی بود، هیچ کمیکل نداشتیم، سه نه پامادارش، نه بادرنگش، نه هیچ میوهش یا مرغایش، هیچ از این کمیکل نبود. اینجا در امریکا 90% کمیکل است.
دغه افغان یهودی وایي چې نړۍ د طالبانو فعالیتونه څاري او ټول پوهیږي چې د نجونو ښوونځي تړلي او ښځې له کار څخه منع کړي دي.
یا همو شریعت اسلام میخواین که به زور به مردم چیز کنن. اسلام نگفته که دختر نباید مکتب نره، اسلام نگفته که با دختر نباید کار کنم، یا یک شریعت پیش میارن که یک دکتاتور میگه ما دیگه، یک فلسفی شلان.
طالبان ادعا کوي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو قومي او مذهبي اقلیتونو حقوق او تدرناوی کی خودغه ډله تل په مسبی اقلیتونو باندې د محدودیتونو او فشارونو په لګولو تور نه شوې ده. په افغانستان کې له جګړې مخکې په زرګونه افغان يهودان په کابل او هرات کې اوسېدل، خو په تیرو څلورو لسیزو کې دوی خپل هیواد پریښودی دی او د 2021 کال د اگست په میاشت کې د محمد اشرف غنی د حکومت له نسکورېدو څخه وروسته په افغانستان کې روسي پاتې شوی يهود زیولان سیمنتوف حمله افغانستان څخه وشړل شو.
غورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن
پښتو خبرونه پایتور رسیدله اوس مو د